په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې، البته د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې په زابل کې د افغانستان د ملي اردو یوه هلیکوپټره نسکوره شوې ده. همدارنګه د سولې د احتمالي خبرو اترو په اړه د افغان مذاکره کوونکي لوري نظر هم درسره شریکوو. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فرشتا جلال زید راوړی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په زابل کې د ملي اردو د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه باندې خوشنۍ څرګنده کړې ده. په کندوز کې نن خلکو مظاهره وکړه او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ ولایت عسير کې نن په یو مسجد کې چې پولیس یې اتورتل په انتحاري حمله کې ولس تنه وژل شوي دي. پوره خبر نواوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په زابل کې د ملي اردو د عسکرو د یو هلیکوپټر د سقوط پر پیښه خواشینی څرګنده کړې ده او په پیښه کې د قربانیانو د کورنیو سره یې غم شریکي کړې ده. د هلیکوپټر د سقوط لامل دولس تنه وژل شوي دي، چې دولس تنه د افغانستان د ملي اردو عسکر او 15 د هلیکوپټر چلوونکي وو. د پولیسو یوې سرچینې خبریالانو ته ویلي دي چې دغه پیښه د تخنیکي ستونزو له امله شوې ده. وروسته به په خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات واورئ. د کندهار په څلورمه حوزه کې نن دوه وسلوالي حملې چې د حوزې پر ودانۍ او پر څلورم ماموریت باندې شوې وې پای ته ورسېده. د ازادي راډیو خبریال لسمې په خپل رپورټ کې وایي چې په دغه حمله کې د افغانستان 15 حمله کوونکي وژل شوي دي. په حمله کې دوه پولیس او یو د ملي امنیت ریاست کارکونکي هم وژل شوي دي. په حمله کې یو شمېر کسان زخمیان دي، چې جزئیات په دغه خبر هم ورسته په خبرونه کې درته وړاندې شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د مثلث اهنین په نامه په پوځي عملیاتو کې د کابل جلال آباد او د کابل لوګر د لارو په اوږدو کې سیمې له وسلوالو طالبانو او د داعش په نوم د وسلوالي ډلې له خلکو خلاصې کړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د یو سلو یولسمې فرقې سرپرست مشر جنرال لالجان زهیر ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو درویشت مشران وژل شوي دي.
مړو کې د دوی دغه سرګروپان هم شامل دي. ګل محمد مشهور په ګلی، رسول هم د خاک جبار د ولسوالۍ یو سرګروپ دی چې دغه ساحه ته د خپل ګروپ سره راغلی. یو څوک چې ډېر خلک یې اذیت کړي وو د سروبي په ولسوالۍ د جګدلک په استقامت باندې د انقلابي په نامه هغه هم د منځلارو ظفر او محمد اسلام دواړه هغه قمندانان وو چې زموږ د ځواکونو په مخه په سړکونو باندې ماینونه شخول په خپلو ماینو کې د څلورو کسو سره والوته. نصرت الله چې د خاک جبار د ولسوالۍ څخه وو او معروف چې د قمندانپور او خیدی دا دوهم په دغه عملیاتو کې له منځه تللي دي.
جنرال لال جان زهیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات دوام لري. افغانستان د ملي امنیت ریاست نن وویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش 15 کسیزه ډله یې په کابل کې د جلب و جذب له مسؤل سره یو ځای نیولې ده. د دې ریاست مطبوعاتي خبر پاڼه وایي چې د داعش لخوا عبدالفتاح ته دنده سپارل شوې وه چې خلک په کابل کې ورجلب کړي. او نن په کندوز کې یو شمېر کسانو لاریون وکړ او په دغه سوله ییز لاریون کې د ملګرو ملتونو له سازمانه غوښتنه وکړه چې د افغانستان په سیاسي چارو کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی وکړي. د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ ولایت عسير کې نن په یو مسجد کې چې پولیس زیات ورتلل په انتحاري حمله کې لږ تر لږه ولس تنه ووژل شول. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون الاخباریه نن وویل چې په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان دي. دا چاودنه پر هغو خلکو وشوه چې په جومات کې د لمانځه لپاره راغونډ شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په اوکراین کې د منسک موافقې د عملي کېدو پر اړتیا غېدلې دی. جان کیری نن له ایران سره د اټومي موافقې په اړه وویل:
I'm very pleased to report that the East Asia
دی وایي زه ډېر خوشحاله یم چې نن تاسو ته دا خبره کوم چې د ختیځې آسیا د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په ویانا کې د 15 جمع یو ترمنځ موافقه تایید شوه چې اټومي وسلو ته به د ایران لاره بنده کړي. زه فکر کوم د آسیایي هیوادونو دا تایید څرګندوي چې د دې موافقې بریالیتوب د نړیوالو لپاره څومره په ګټه دی. د آسیان سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د خپلې 28مې غونډې لپاره نن د مالیزیا په پلازمینه کې رایوځای سوي دي. د چین حکومت نن دا ومنله چې د مالیزیا د هوایي چلند یو الوتکه چې تیر کال ورکه سوې وه د هند په سمندرګي کې په سمندر کې غورځېدلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن وویل چې د مالیزیا حکومت باید په دې اړه څېړنو ته دوام ورکړي او هیله یې څرګنده کړه چې دا مسأله به په مناسب ډول حل سي. د مالیزیا د هوایي چلند یو مسافر لونکي بوینګ الوتکه تیر کال له کوالالمپور تر پرواز یو ساعت وروسته لا درک شوه. په الوتکه کې 209 تنه سپاره وه. او د اوکراین حکومت نن د اداري فساد په اړه د څېړنو په ارتباط د هیواد تښتېدلی ولسمشر ویکتور یانکوویچ احضار کړی دی. د اوکراین دولتي ورځپاڼې وایي چې ویکتور یانکوویچ باید د اګست په 18مه په کیف کې د لوی څارنوال دفتر ته ورسي او د اداري فساد د یوې دوسیې په اړه معلومات ورکړي.
دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د رپورټونو لرو. په باوري چې امنیتي چارواکي وایي په سابل ولایت کې د ملي اردو د یوې هیلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي. په همدې اړه د ولسمشر اشرف غني عکس العمل هم در سره شریکو. له دې مهم خبره و چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د مرکزي پلاوي مشر وایي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د افغان لوري اجنډا بدل نه شي. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره له خلکو او مدني ټولنو سره سلا مشورې راتلونکي اونۍ کې پای ته رسیږي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکو. مصري چارواکو د افغانستان اجرایي رئیس ته په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې د لازمې همکارۍ ژمنه وکړه. په دې موضوع باندې یو رپورټ ولرلو مقصد وسی. دا د ازادې رادیو ده. امنیتي چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې د ملي اردو د یوې هیلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 3 نور ورک دي. په اړه به یې له سیمې د محمد صادق رښتین رسولی رپورټ واورو.
د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې رامنځته شوې. د ویان په وینا چې د ملي اردو یو چورلاکه د شنکې او نو بهار ولسوالیو ترمنځ په غرنۍ سیمه کې لوبدلې. د نموړي په وینا دغه چورلکی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پوسټي ارزیابي کولې چې بیړنۍ ناسي ته مجبور سوه. د سیال په وینا په پیښه کې د هیلیکوپټر 15 تنه عمله وژل شوي او د ملي اردو 3 نور سرتیري لا درک دي.
شینکی او د نوبهار ولسوالۍ په میدان کې دغه سپینه ډبره پر همه سیمه کې د موږ یو فوجي چورلکه ورته ده. دا د دادو تیاری وی دا یو د بلې حمایه او تل شینکی په څو د کندک نه لیدنه او دی درنګ یو بل پوسټ ته نو بهر سیمه کې ایجاد کی. اما غو چې د سینې ډبرې په نوم منځخه کې شو کوچ کړل تر پد پر ته بعد دوی یو واریال ته امارا رسول یال ته کته کړی دا خارج شو په سپارو او استاب سران. اما که څنګه لپاره مالا چې و هغه شیدان شوی دی او درې نور پوزیان لا پورا معلومه نه ده هغه دوی سره به تر خطر کې کنه کرا خطر یې هم شیدان دي.
که څه هم د والی ویان په دغه پیښه کې د مخالفینو حمله را دوی خود کندهار په وایلی واکی یو مقام ازادي رادیو ته وویل چې دغه چورلکه د دولت وسلواله مخالفین وشتلې او پکښ سپاره ولس کسان وژل شوی. طالبانو تر اوسه په دیاړه څه نه دی ویلي.
ولسمشر اشرف غنی په یو پیغام کې د ملي اردو د الوتکې درال ویدو په خباندې خوشنۍ خودلې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې نن ویل شوی چې ولسمشر د زابل د شنکی ولسوالۍ په شوخي سیمه کې د ملي اردو الوتکې د لویدو پیښه غمجنه بللې او د دې پیښې د قربانیانو کورنیو سره یې خپله ډاډګیرنه څرګنده کړې. افغان چارواکو نور هم تایید کړی چې د الوتکې د لویدو په پیښه کې 15 افغان منصبین وژل شوي خو یوې بلې حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې ولس پوځیان په دې پیښه کې وژل شوي دي. او خواته نن د لوګر ولایت مرکز پولی عالم کې هم یو انتحاري حمله شوې ده. د چې دغه برید څمرګ جوړ لاړول او په کومه سیمه کې شوې په اړه یې له نسیم شفق نه جزئیات اورو.
د لوګر په مرکز پولی علم خار کې نننۍ انتحاري حمله شپږ تنه ووژل او یو شمېر کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکي هدف په پولی علم خار کې د چټک غبرګون قتاوه. خاغلی اندرابي وویل چې د حمله د یو ډاینا ډوله موټر په واسطه شوي او ډیر زیانونه هم رامنځته کړي دي.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي، درې پوځیان او درې ملکي وګړي او یو بل ټپي دي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانیو او دغه راز د چټک غبرګون قطعې ودانۍ ته هم زیان اوښتې دی. د حملې هدف د چټک غبرګون قطعه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ. دا حمله نن سهار شاوخوا و بجې ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته نږدې وشوه. ویل شوی چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا ودانۍ ړنګه شوې او د اوبو لګولو ریاست او ولایتي روغتون ته ډیر زیانونه ور اوښتي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا حمله ډیره زوروره وه او په پلی علم ښار کې د ودانیو ښیښې تر ډیره ماتې کړې دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي شورا ودانۍ ډیره زوب ده او د دولتي ودانۍ دوه دام ډیره زوب دي. دوه ملکي شهیدان دي، یو د برګ ده او دوه جادرې زخنان ملکی زخنان ډیر دي. چاودنه خو ډیره کوي، چاودنه و د مارکیټونو شی مشی ټولې هم ماتې شي، ډیره کوي چاودنه و.
په پلی علم ښار او د لوګر ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم انتحاري، انفجاري او ډله ییزې حملې شوي. حتی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډله یا داعش هم فعالیت لري او حملې کوي. په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د الاماراتي په نوم په لوګر کې د داعش یو قومندان د وسلوالو طالبانو د مخالفت په نتیجه کې د دې ولایت پریښودلو ته اړ شوی دی. په لوګر کې ناامنیو د دې ولایت اوسیدونکي او ولایتي شورا هم ډیره اندېښمنه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په کندهار کې امنن په یو ډلې زامل کې البته د حکومت د وسلوالو مخالفینو په حمله کې چې په څلورم اوزا و ماموریت کې شوې ده مرګ ژوبل امر منسه شوی. صادق رښتینی د یو بل ریپورت لپاره را سره همداوس له کندهار د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، مخکې مو داسې واورېدل چې په کندهار کې د څلورمې حوزې په اووم ماموریت او همدارنګه په خپله په حوزه باندې بریدونه شوي دي. د دې بریدونو په اړه کلن جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
د کندهار په څلورم حوزه او اووم ماموریت د وسلوالو جګړه څو شېبې مخکې پای ته ورسېده. د کندهار د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر رحمت الله ترافی په سیمه کې د خبریالانو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د حمله کوونکو شمېر 15 تنه و چې لومړۍ دوه بجې دوه حمله کوونکو د سلرمي حوزې پر اووم ماموریت حمله وکړه چې د دې حوزې پیرداري وواژه او حمله کوونکي مخکې له دې چې دغه ماموریت ته ننوځي د پولیسو لخوا ووژل شول. تر دې پیښې سمدستي وروسته د درو نورو حمله کوونکو د شوزو د چادرې څخه په استفاده د سلرین امنیتي حوزې پر مرکز حمله کړې چې د امنیت د امیر په وینا تر څو ساعت مقاومت وروسته درې سره حمله کوونکي د پولیسو لخوا ووژل شول. د امنیت امیر وویل چې په دغه دواړو حملو کې دوه پولیس، یو د ملي امنیت سرتیری او دوه تنه نور سرتیری سیاسي دي. البته چې په مجموع کې درې مړي، درې پولیس البته مړه او ټپیان دي. د وویل چې د حمله کوونکو سره د پولیسو د مقاومت وخت په دې خاطر زیات شو چې د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي. د دولت وسلوال مخالفینو د دغه حملو مسؤلیت منلی دی او د زیات شمېر پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي.
ډیره زیاته مننه صادق رښتینی او چې له کندهاره یې دغلته په څلورمه حوزه او د همدې حوزې په اووم ماموریت د نننۍ ډلیز برید حال راکو. دغه برید اوس پای ته رسېدلی. په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسپنیز مثلث په نامه عملیاتو کې په دې توانېدلې چې د کابل جلال آباد د لویې لارې په اوږدو کې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړي. دغه عملیات شپږ ورځې مخکې پیل شوي وو. د یو سلو یولسمې فرقې سرپرست جنرال لالجان زهیر ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې تر دې دمه د وسلوالو طالبانو سیمه ییز سرګروپان چې د لویو لارو په نامنیو کې لاس درلود له منځه وړي. حمیدی هارون عثمان له ښاغلي زهیر سره مرکه کړې او په سر کې د دغو پوځي عملیاتو د جزئیاتو په اړه ترې پوښتنه کړې.
مونږه وکول شو چې د نږدې کلی چې زمونږ ته مخه کې پراته وو په دایوه استقامت کې تیزین لکه قهار کلی سړوبی د خانانو کلی د سنزل کلی تور کاڼی خاص تیزین د حسن تر قلعه او زنده پورې دا استقامت باندې مو عملیات شروع کړه د مخالفینو سره په دوه مقاومتو کې مخامخ شو چې د دوی دواړو مقاومتو ته مو ځواب ورکړي او د دې دوه مقاومتو په نتیجه کې د دشمن درې کسه له منځه لاړه او اووه کسه یې زخمیان شول.
تاسو هدف له دې عملیاتو څه دی؟
د دې عملیاتو درې هدف دي. یو، انکشاف او توسعه د امنیت په دې ساحه کې. دوهم، د ملي منافعو او ملي منابعو څخه ساتنه او د هغې مطالعه. بل دا چې دوه سرکه د دې ولسوالۍ څخه پر جلال آباد او تورخم باندې وصلې دي، د دې امنیت مهم په نظر کې نیولی دی. بل آخري هدف یې دا چې مخالفینو ادعا کړې وه چې مونږ د خصوصا د داعش ډلې چې مونږ د حصارک په ولسوالۍ کې خپل مرکزونه تاسیسوو، اوس د درې زولي مثلث په شکل باندې د لوګر، کابل او د جلال آباد د استقامت څخه عملیات شروع شوي دي. موازي مخته ځو، دشمن مو یوې نقطې ته ټول کړی دی. انشاءالله په نن او سبا کې یوه بله حمله کوو تر څو د دوی په هغه پټ ځایونه او د دوی دپوزان مشخصې کړو. په مجموع کې په د څلورو پنځو ورځو عملیاتو کې د دشمن درویشت نفره د منځه تللي دي او پنځه ویشت نفره یې زخمیان شوي دي چې په مړو کې د دوی دغه سرګروپان هم شامل دي. ګل محمد مشهور په ګلی د دوی یو سرګروپ دی. رسول هم د خاک جبار د ولسوالۍ یو سرګروپ دی چې دغه ساحې ته د خپل ګروپ سره راغلی. یو څوک چې ډېر خلک یې اذیت کړي وو د سروبي په ولسوالۍ د جګدلک په استقامت باندې د انقلابی په نامه هغه هم د منځه لاړو. ظفر او محمد اسلام دواړه هغه قمندانان وو چې زموږ د ځواکونو په مخه په سړکونو باندې ماینونه شخول په خپلو ماینو کې د څلورو کسو سره والوته. او همدارنګه نصرت الله چې د خاک جبار د ولسوالۍ څخه وو او معروف چې د قمندان پور او خیدی دا دوه هم په دغه عملیاتو کې له منځه تللي دي.
هوایي ځواکونه هم تاسو ملاتړ کوي په دې عملیاتو کې؟
زمونږ د قوای هوایی ځواکونه په دې عملیاتو کې سره زموږ جدي هغه هدفونه چې موږ ورته ورکړل شوي وو د هغه د منځه وړي.
د یو سلو یو لسمې فرقه سرپرست جنرال لال جان زهیرو چې تاسو سره د ازادي راډیو مرکه اوریده.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو، تر اوسه پورې مو د افغانستان له بیل او بیل ولایتونو د نارامیو او جګړو ریپورټونه لرل. د سولې خبرې کومې خوا ولاړې؟ څو ورځې مخکې ټاکل شوی وه چې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت استازي د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري، خو د طالبانو د پوخاني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته دغه خبرې وسنډېدې. اوس افغان چارواکي وایي چې د سولې د خبرو لپاره د افغان لوري اجنډا نه بدلیږي. حاجی عزیز الله دین محمد چې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی او د افغان حکومت د سولې د مرکزی هیئت مشر دی، ازادي راډیو ته ویل که د سولې په دویم دور خبرو کې د طالبانو په پلاوي کې کوم بدلون هم راشي، خو افغان حکومت به له هغو سره د بحث اجنډا بدل نه کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د طالبانو په مشرۍ کې د بدلون پراتلو او د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته په کتو داسې اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور خبرو لپاره به اجنډا بدله شي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د سولې دویم دور خبرې به له مخکینۍ تګلارې سره سم مخکې لاړې شي. د سولې عالي شورا یو غړي او د افغان حکومت د سولې د مرکزي پلاوي مشر عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې که د سولې د دویم دور خبرو لپاره د طالبانو پلاوی بدل هم شي، خو افغان حکومت به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره مخته لاړ شي.
د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ او د دوی منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې ورباندې خبرې وکړي هغه خپل ځای باندې دی او زه یقین لرم چې نوي مذاکرات شروع کیږي.
که څه هم د سولې د مرکزي پلاوي مشر په ډاګه نه کړ چې څه به په دویم دور خبرو کې اصلي اجنډا جوړوي، خو له دې مخکې ویل شوی و چې دواړه لوري به په دویم دور خبرو کې خپلې غوښتنې مطرح کوي او هڅه به وشي چې په اوربند ټینګار وشي. خو دا چې د وسلوالو طالبانو نوې رهبرۍ د سولې د خبرو په اړه ضد او نقیض دریځونه ښودلي، افغان حکومت ویلي چې د دوی دا ډول دریځونه به د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت په دریځ کوم اغېز ونه کړي. د سولې د مرکزي پلاوي مشر ښاغلي دین محمد وویل که څه هم د سولې د دویم دور خبرو کاره نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو افغان حکومت د دغو خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سولې د دویم دور خبرې باید د جولای په وروستیو کې شوې وای، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې تر خبرو وروسته دا خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې. اخو په بهرنی چارو او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د افغان سولې د خبرو بهیر به ډیر ژر له سره پیل شي. سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت اجنډا کېدای شي مؤثره تمامه شي. یو افغان سیاسي کارپوه سمر سیرت ازادي راډیو ته وویل چې ممکن طالبان هم د سولې دویم دور خبرو کې له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره ګډون وکړي.
د طالبانو په رهبرۍ کې که چېرته تغییرات هم راځي، زه په دې مطمئن یم چې دغه تغییرات به ډېر منفي تاثیرات ونه لري په دې اجنډا باندې، ځکه چې د دې اجنډا په سر کې د طالبانو یو ملا عمر نه بلکې نور کسانو وجود درلود چې هغوی په راس کې ول د افغانستان د دغې اجنډا په جوړولو باندې هغوی د دغه شي په جریان کې ول. که طالبان په خپل وعده باندې وفا وکړي، زه مطمئن یم چې انشاءالله د افغانستان د صلحې پروسه دا به کامیابه وي او مثبته به تمامه شي.
افغان ولسمشر په وار وار په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د صلحې پروسه یې له کاري لومړیتوبونو ده او د کامیابه کېدو لپاره به یې جدي هڅه وکړي. د چارو څېړونکي باوري دي چې لا هم پاکستان د سولې د خبرو په بریالي کېدو کې مهم رول لوبولی شي او کولی شي چې طالبان د سولې د دویم دور خبرو لپاره چمتو کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره له خلکو او مدني ټولنو سره سلا مشورې به راتلونکي اونۍ پای ته ورسوي. د دې کمیسیون رئیس نن د حقوقپوهانو له ټولنې سره د مشورې د غونډې په څنډه کې خبري اعلان ته وویل چې تر اوسه یې د بېلابېلو ادارو څخه څه باندې 1100 نظریې ترلاسه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي هغه سلام مشورې چې له خلکو، مدني ټولنو، دینی عالمانو، ولایتي شوراګانو، د انتخاباتو د څار بنسټونو او خزینه فعالانو سره شوي، ټولو د انتخاباتو پر شفافیت، په کملو غوښتنو او په ولسي جرګه کې د ښځو د ونډې پر زیاتېدو ټینګار کړی. د دغه کمیسیون رئیس د حقوق پوهانو له ټولنو سره د مشورې د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل په تېره اونۍ کې د ولایتونو په زونونو کې له بېلابېلو ارګانونو څخه 1500 او له کابل څخه 200 نظریې ترلاسه کړې دي. شاه سلطان عکیفي وایي ډېر ژر به د سلام مشورو چمتو کړی راپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي.
تقریبا امروز ملاقات ها و نظر خای های جمعی ما به پایان میرسه.
لکتر لگه نن روز موږ د ملاقاتونو او نظر پختنو لړۍ پای ته رسیږي. موږ باید په راتلونکي وونه کې د هیواد د معززینو سره هم ملاقاتونه ولرو، بیا د نظریه مطالعه کوو. بالاخره هغه څه چې کمیسیون د افغانستان په خیر وبلل، ولسمشر ته به په پیشنهادي ډول وړاندې
سرمیز رئیس صاحب جمهور خاط گذاشتیم.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون اساسي دندې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو راوستل، د انتخاباتي سیستم بنسټ زول، د خپلواکو، شفافو او عادلانه انتخاباتو جوړول، د ټولنیز نظام پیاوړي کول، مشارکت او اعتماد جوړول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د انتخاباتو د قوانینو پر تعدیل ټینګار کوي. د دې ټولنې مرستیال ګل احمد مددزای چې د انتخاباتي نظام د اصلاح د مشورې لپاره د کمیسیون غونډې ته بلل شوی و وایي د قوانینو له تعدیل پرته په انتخاباتي نظام کې اصلاح ناممکنه ده.
زموږ په باور د انتخاباتو د جریان ډېرې ستونزې ګرځي د قوانینو نیمګړتیاو ته. که چیرې د قوانینو نیمګړتیاوې رفع شوې او تاسو یو اصل یو قاعده د قانون په حکم کې ځای کړه او بیا هم د هغې اجرایوي ضمانت لپاره هم میکانیزم په نظر کې ونیوه، نو بیا تاسو دغه ستونزو نه خلاصیږي. و الا غیر له هغې هر ډول تغییرات چې بیا تاسو راولئ داسې وي لکه یو شی چې په یخ ولیکي او لمر ته یې کیږي.
د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون درې میاشتې وخت لري چې په انتخاباتي نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره خپل ټول راپورونه، وړاندیزونه او پریکړې حکومت ته وسپاري.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستانو ازادي راډیو نن د 1993 هجري لمریز کال غوره شخصیت جواز خان ولمانځه. هغه ته د جایزې ورکول او ستاینې په دې غونډه کې ګڼو دولتي چارواکو او فعالو شخصیتونو برخه اخیستې ده. دا غونډه هم د اوس په کابل کې روانه ده. زموږ همکار یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی. له ده به یې واورو. زدران صاحب، ستړی مشي، د دې غونډې په اړه راته ووایا. د جواز خان د ستاینې او دته د جایزې د ورکول لپاره چې جوړه شوې.
بلې، تاسو اوریدونکو ته سلام. همدا غونډه اوس مهال روانه ده. تر اوسه پورې ګڼو میلمنو خبرې کړې دي. د ځینو میلمنو نظریات اوریدونکو سره شاملوم. ازادي راډیو سږ کال د 1993 کال په پای کې د نوروز په لومړۍ ورځ باندې د 1993 کال غوره شخصیت اعلان کړ، او هغه جواز خان و. جواز خان د خوست اوسیدونکی دی. هغه د 1993 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له ځانه یو شاکار خودلی و. په همدې خاطر باندې چې هغه ډیموکراټیک بهیر پیاوړی کړی و، ازادي راډیو هغه د کال غوره شخصیت نومولی. او د هغه په یاد دا غونډه نن په کابل کې لمانځل کیږي. له خوست څخه هم ګڼ د جواز خان ملګري او خپل جواز خان د غونډې ته راغلی. په پیل کې د دې غونډې د ازادي راډیو عمومي رئیس هاشم مومند خبرې وکړې. هغه ویل چې د ازادي راډیو مسولیت د خبر رسولو تر څنګ دا هم دی چې ډیموکراټیک بهیر د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. هغه جواز خان یو داسې څوک یاد کړ چې د دې برخې ښه مثال کیدی شي.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د دیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې په یو بېساري اقدام لاس پورې کړ. د ده دغه لوړ دیموکراتیک او ملي شعور په هیواد کې د دیموکراسۍ د ارزښتونو د خوندي کولو لپاره د خلکو د سرښندنو یوه ډېره ښه بېلګه ده.
د دې ترڅنګ د په فرنګي چارو کې د جمهوریت سلاکار اسدالله غزنفر ګډونوالو د غونډې ګډونوالو ته خبرې وکړې. هغه جواز خان هغه کس یاد کړ چې د ټولنې غم ورسره وو، او په دې خاطر باندې خپل غم شاته پریښی وو، مګر دا چې یو ښه او خروخان افغانستان ولري هغه په انتخاباتو کې ګډون وکړ. هغه په دې اړه وویل غونډې ته:
د انسان بنیادی ځانګړنې همدا ده چې د ټولنې غم ورسره وي، د هم نو غم ورسره وي، او د دې غم د شوګدلو یو په سیاسي لحاظ بهترینه طریقه دا ده چې په اجتماعي مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، په مدني مسایلو کې انسان فعال شي. د جواز خان غوندې خلکو اشتراک په انتخاباتو کې موږ ته دا راز زده کوي که افغانان د پردو له فشاره وژغورل شي، دوی حتی په دغسې حالاتو کې هم په انتخاباتو کې برخه اخلي.
په همدې ډول د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د مطبوعاتو د چارو مسول سلطان فیضی خبرې وکړې. هغه جواز خان د ډیموکراټیک بهیر د پیاوړي کېدو لپاره یو بهترین مثال یاد کړ، او هغه وویل چې جواز خان کېدلی شي د ژور بدلون سبب وګرځي په افغانستان کې.
جواز خان نیز یکی از او قهرمانایی است که امروز به عنوان الگو، به عنوان کسی که در تاریخ افغانستان یک قهرمانی را رقم زد.
بله، ازادي راډیو هر کال هغه کس چې د ډیموکراټیک بهیر د پیاوړتیا، د قانون، د حاکمیت، د بشري حقوقو او همدارنګ د ملي فرهنګ په لار کې کار کوي د کال غوره شخصیت ټاکي. چې دا شخصیت تیر کال 1993 کې جواز خان وو. له دې وړاندې ازادي راډیو رمضان بشردوست، احسان الله بیات او داسې نور د کال د غوره شخصیتونو په نامه یاد کړی دي. دا غونډه الله هم جریان لري. دا چې جواز خان خپل په دې اړه څه احساس لري، د ولسي جرګې غړي په دې اړه څه وایي، د جمهوریت رئیس بیان په دې اړه څه وایي، شاید موږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدونکو ته ووایو. خو اوس د ځینو ګډونوالو نظریات د داو
مننه کوو. په روانو خبرونو کې به په دې اړه باندې بشپړ ریپورت ولرو. یا کیدلی شي چې د تاسو دغه د ځینو اوریدونکو نظریات واورو. د تاسو نه مهرباني.
په دې اړه د جمهور رئیس ویاند همدا اوس وایي خبرې وکړې. جمهور رئیس ویاند هم هغه یو بهترین مثال یاد کړ، او له هغې څخه یادول د هغې دا فداکاري او دا قرباني چې هغه خپل غم شاته پریښی وو هغې قدردانی وکړه. او ویل جمهوري ریاست د ته په یو خاص نظر ګوري چې د ډیموکراټیک بهیر د پیاوړتیا لپاره یې دا قرباني ورکړه. په همدې ډول ګڼو نورو ګډونوالو هم په غونډه کې ګډون اخیستی دی. د ولسي جرګې غړي پاچا مجیدی په دې اړه خبرې وکړې، او د ازادي راډیو دا کار یو ستایو چې گویا داس یو شخص ټاکي چې شاید هیڅوک فکر ونه شي کړای د ټاکنې په اړه باندې خبرې وکړې. چې باوجود دې چې په هیواد کې ځینې نور مطرح شخصیتونه شته، ځینې داس شخصیتونه شته چې هغه مالدار دي او هر څه کولای شي. البته ازادي راډیو داس یو څوک ټاکلی دی چې واقعا یو د احساس وړ دی. هر څوک د ازادي راډیو دا رپورټ په 1994 کال د نوروز په لومړۍ ورځ اوریدلی وي، د احساس څخه یو ډک احساس به یاد من درلودو. نو په همدې اړه د نظر هم د نظر ویلې او د ویل چې د ولسي جرګې په استازیتوب باندې د ازادي راډیو د دې ټاکنې څخه او دا چې جواز خان دا قرباني ورکړي قدردانی کوي او دا کار د غوره راتلونکي لپاره او په ډیموکراټیک بهیر کې د افغانانو د ونډې لپاره او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره یو غوره مثال کېدلی شي او شاید هم په ځینو پرمختللو هیوادونو کې هم داسې څه نوي شوي لکه په افغانستان کې چې ځینې مثالونه کېدلی شي. په دې اړه شاید نور نظریات هم لرو.
ډیره زیاته مننه یوسف خان ځدران په دې اړه باندې په زموږ په نورو خپرونو کې. البته د سبا سهار په خپرونو کې اوریدونکو ته په مفصله توګه رپورټ وړاندې کو. جواز خان هغه څوک وو چې په خوست کې په ډیرو بدو شرایطو کې په داسې حال کې چې لورې په هماغه ورځ وفات شوې وه په انتخاباتو کې ګډون وکړ او نه یوازې چې خپله یې ګډون وکړ بلکې تر څو پورې چې انتخابات نه وخلاص شوي د خپل کلی ولسم په دغه مړینه باندې خبر نه کړ. دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته رسیدلې یو. فرشته نگاه در سره په بل خبرونه کې ده.
تشکر اجمل ان. سلام، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما کمی لحظه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در زابل جان چندین نظامی افغان را گرفت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در اجندای مذاکرات صلح با طالبان تغییر نخواهد آمد. گزارش های دیگری را نیز داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما دارد.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در ولسوالی کوفاب ولایت بدخشان 4 قمندان مخالفین مسلح کشته شدند. حمله گروهی مخالفین مسلح بر حوزه 4 ولایت کندهار به پایان رسید. در حمله انتحاری بر یک مسجد در عربستان سعودی 18 نفر جان دادند. تفصیل خبرها. در ولسوالی کوفاب بدخشان 4 تن از قمانداران مخالفان مسلح حکومت کشته شدند. لال محمد احمد زئی سخنگوی پلیس بدخشان بر رادیو آزادی گفت که در یک درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی کوفاب این ولایت، مولوی عبدالرشید، مولوی محمد صفا، مولوی میرحمد و مولوی عبدالله که افراد برجسته طالبان بودند کشته شدند. و میگوید که در این درگیری به نیروهای امنیتی و افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. اما سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح میگوید که در این درگیری 8 تن از نیروهای دولتی کشته و 2 تنشان زخمی شدند و تایید میکند که 2 تن از طالبان نیز در این درگیری جان دادند. مقامات امنیتی در کندهار میگویند حمله گروهی مخالفین مسلح بر حوزه 4 این شهر به پایان رسید. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در این برخورد 5 حمله کننده، 2 عسکر و 1 مامور ریاست امنیت کشته شدند. این حمله بر ماموریت 7 حوزه 4 ولایت کندهار صورت گرفته بود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای انجام دور دوم مذاکرات رسمی صلح با طالبان مسلح آمادگی کامل دارند و در اجندای این مذاکرات کدام تغییر ایجاد نشد. حاجی عزیز الله دین محمد، رئیس هیئت مذاکره کننده صلح و یک تن از اعضای این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت
اجندا شامل همان مسائلی است که ما و جانب مقابل روی آن تفاهم کرده بودیم. مسائل را طالبان به عنوان خواسته هایشان مطرح کردند که روی این باید مذاکره شود، به جای خود باقی است.
پس از دور اول مذاکره رسمی هیئت نظامی، حکومت افغانستان گفت که فهرست از خواسته هایشان آماده کردند تا در این مذاکرات پیشکش شود. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 5 نفری از اعضای داعش را همراه با مسئول جلب و جذب این گروه در کابل بازداشت کرده است. در اعلامیه گفته شده است که عبدالفتاح به اسم مستعار محمد مسئول که مسئول جلب و جذب گروه دولت اسلامی یا داعش بود و جوانان را به صفشان دعوت میکرد به مراکز آموزشان نظامی این گروه بفرستد. در اعلامیه ریاست امنیت ملی همچنان آمده است برخی از جوانانی که به اتهام پیوستن با داعش بازداشت شدند اعتراف کردند که از طریق فیسبوک آنان را جذب کرده بودند. ادامه اخبار. یک حمله کننده انتحاری یک مسجد را که پلیس عربستان سعودی از آن استفاده میکرد مورد حمله قرار داد. در این حمله که بر یک مسجد در ولایت عصر صورت گرفت، حداقل 17 نفر کشته شدند. نظر به گزارش تلویزیون الاخباریه عربستان سعودی، تعداد زیاد در این انفجار زخمی شدند. انفجار در یک زمان رخ داد که مردم در جریان ادای نماز در مسجد بودند. در این مورد تا حال جزئیات بیشتر نرسیده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری امروز گفت در مورد ضرورت موافقتنامه منسک در رابطه با اوکراین با همتای روسی خود سرگی لاوروف صحبت کرده است. آقای کری که در اجلاس کشورهای آسیان صحبت میکرد بار دیگر از توافق اتمی بین ایران و شش قدرت بزرگ جهانی دفاع کرده اظهار داشت اطمینان دارد که کشورهای آسیایی میدانند پیروزی این موافقت به نفع جهان است. وزرای خارجه کشورهای سازمان آسیان در 48مین اجلاس خود در کوالالامپور پایتخت مالزی یکجا شدند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید به خاطر نبود کمک مالی شبکه صحی در عراق با مشکلات زیاد روبرو می باشد که این عمل خطر افزایش امراض را در گرمای سال جاری بیشتر می سازد. در حدود 3 میلیون نفر به خدمات عاجل طبی دسترسی ندارند، زیرا 84% پروژه های طبی عراق به کمک خارجی تمویل می شود از کار باز ماندند. این خبر در یک زمانی به نشر می رسد که موج نو گرما عراق را فرا گرفته و حرارت در بعضی جاها به 50 درجه سانتیگراد بلند رفته است. در چنین درجه حرارت بیش از 1 میلیون کودک در خیمه ها در عراق به سر می برند. ملل متحد برای بازنگه داشتن تأسیسات طبی خواهان بیش از 60 میلیون دلار کمک شده است، ولی صرف 8% این کمک ها را تا حال به دست آورده است. لوی سارنوالی آذربایجان از یک محکمه در پایتخت این کشور باکو خواست فعال حقوق بشر لیلا یونس را به 11 سال و همسرش را به 9 سال حبس محکوم کند. لیلا یونس و همسرش به فساد، خیانت، فرار از مالیه و فعالیت غیرقانونی تجارتی متهم شدند. محاکمه لیلا یونس تا 10 ماه آگوست به تعویق افتاده است. او یکی از فعالان حقوق بشر در آذربایجان می باشد که در مورد وضع ناگوار حقوق بشر در کشورش برملا صحبت کرده است. او و همسرش که هر دو از نگاه صحی در حالت خراب قرار دارند می گویند که خدمات طبی برای آنها در اینجا مهیا نیست. این دو نفر هر دو در حبس به سر می برند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در زابل جان چندین نظامی افغان را گرفت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در اجندای مذاکرات صلح با طالبان تغییر نخواهد آمد.
اجندای که امرای طالبان تعیین شده بود به او فرق نخواهد آمد. اما موضوع از جایی که تا جایی که گپ رسیده از او پستر گپ زده خواهد شد.
ایت مذاکره کننده از جانب افغانستان بود. ولایت کندز امروز شاهد تظاهرات علیه مداخله پاکستان در امور افغانستان بود.
مرگ به پاکستان، مرگ به خائنین پاکستان که در طول تاریخ ما را میخواهند مزاحمت کنند.
رادیو آزادی امروز تا یک مراسم ویژه جایزه شخصیت سال 1393 را به جواز خان داد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، در اثر سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت زابل 5 نظامی افغان کشته شدند. گل اسلام سیال سخنگوی ولی زابل در صحبت با رادیو آزادی گفته که این هلیکوپتر از ظهر امروز میان ولسوالی های نوبهار و شینکه سقوط کرده است. او میگوید بین ولسوالی شینکه و نوبهار یک هلیکوپتر اردوی ملی سقوط کرده. این دو تیاره بودند که برای بررسی پوسته شینکه و ایجاد یک پوسته در ولسوالی نوبهار رفته بودند. یکی از این هلیکوپترها نظامیان را در پوسته پیاده کرده و در بازگشت سقوط کرد. معلوماتی که ما در دسترس داریم نشان میدهد که 5 سرنشین این هلیکوپتر کشته شدند، اما در صورتی که از پوسته امنیتی نظامیان سوار این هلیکوپتر شده باشند که تا هنوز در این مورد ما نمیدانیم، پس تعداد تلفات بیشتر از این است. وزارت دفاع افغانستان نیز تایید کرده است که این هلیکوپتر به اثر عوارض تکنیکی سقوط کرده و بررسی ها در زمینه جریان دارد. از سوی هم یک منبع اردوی ملی در جنوب افغانستان که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که در این هلیکوپتر 17 تن کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان در مورد سقوط این هلیکوپتر و کشته شدن نظامیان افغان ابراز تاسف کرده و از وزارت دفاع خواسته تا در مورد علت سقوط این هلیکوپتر تحقیقات کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان میگوید اجندای حکومت در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان تغییر نخواهد کرد. آجی عزیز الله دین محمد در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در دور دوم گفتگوهای صلح در تشکیل هیئت از سوی طالبان کدام تغییر هم به میان آید، اجندای بحث حکومت افغانستان با آنان تغییر نخواهد کرد. فریبا وایدی گزارش دارد.
با توجه به تغییرات در رهبری طالبان و اختلافات موجود میان این گروه، به نظر می رسد که ممکن اجندای دور بعدی مذاکرات صلح تغییر کند. اما شورای عالی صلح می گوید گفتگوهای صلح با اجندای قبلیش به پیش برده خواهد شد. آجی عزیزالله دین محمد، عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان می گوید اگر در تشکیل هیئت طالبان در دور دوم مذاکرات صلح تغییر به میان آید، باز هم اجندای حکومت افغانستان پا بر جا خواهد بود.
اجندای که امرای طالبان تعیین شده بود به او فرق نخواهد آمد. اما موضوع از جایی که تا جایی که گپ رسیده از او پستر گپ زده خواهد شد و او چیزایش که مثلا موضوعات اساسی است و اگر آدم مذاکره کننده ها تغییرم بیایه، موضوع نمیست که برای حل مسائل افغانستان ضروری است و ما یقین دارم که مذاکرات شروع میشه تر دون موضوعات گپ زده خواهد شد که پیش گپ زده شده.
حکومت افغانستان همچنان گفته است که تغییر در رهبری طالبان در موقف حکومت افغانستان در خصوص گفتگوهای صلح تأثیر ندارد. آجی دین محمد گفت که تاکنون زمان دقیق برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح مشخص نشده، اما تأکید میکند که حکومت افغانستان برای این مذاکرات آمادگی کامل دارد. دور دوم گفتگوهای صلح که قرار بود در آخر ماه جولای برگزار شود، پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. اما مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان دیروز گفت که گفتگوهای صلح افغانستان به زودی دوباره از سر گرفته خواهد شد. در این میان آگاهان سیاسی میگویند که آجندای فعلی حکومت افغانستان در خصوص پیشبرد گفتگوهای صلح می تواند برای پروسه صلح کشور بسیار مؤثر تمام گردد. سمر سیرتی که از این آگاهان میگوید ممکن طالبان نیز در دور دوم گفتگوهای صلح با آجندای قبلی اشتراک کنند.
اینا یک شورای رهبری داشتند، شاید یک ملامر از بین رسته باشه، مگر کسایی که در راست وجود داره اونا قبل نام در جریان بودن با می اجنده دولت افغانستان که بین حکومت افغانستان و مخالفین از اینا وجود داشتن، شاید در اجنده کاملا تغییر نبه، شاید اونا با وعده خود وفا بکنن و کدام تغییرات منفی نبین. من مطمئن هستم که این اجنده اگر به حال خود باقی بمانه و میمانه به حال خود باقی، به صلح افغانستان مزبط تمام میشه.
آگاهان امور بدین باورند که هنوز هم کلید موفقیت پروسه صلح افغانستان به دست پاکستان است. وان کشور میتواند که گروه طالبان را آماده اشتراک به دور دوم مذاکرات صلح نماید.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید در اجندای گفتگوهای صلح با طالبان تغییر نخواهد آمد. قرار بود دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هفته گذشته در پاکستان راه‌اندازی شود. دور اول مذاکرات نیز در پاکستان برگزار شده بود. پاکستان میگوید که در گفتگوهای صلح افغانستان تنها نقش تسهیل کننده را دارد. این در حال است که بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، مولانا سمیع الحق مؤسس مدرسه دارالعلوم اقانیه که به نام پدر طالبان نیز مشهور بوده و رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان است، امروز تا یک نشست در مدرسه‌اش واقع در اکور ختک از رهبری جدید طالبان امایتش را اعلان کرده است. سمیع الحق در حال از ملا محمد اختر منصور امایتش را اعلان کرده که میان سران طالبان هنوز هم اختلافات بر سر رهبری این گروه موجود است. یک منبع نزدیک به ملا یعقوب پسر ملا عمر به رادیو آزادی گفته که قرار است فردا تا یک نشست روی تعیین رهبری جدید گروه طالبان بحث شود. برخی از سران طالبان میخواهند که ملا یعقوب که بر اساس گزارش ها 23 سال دارد و تازه از مدرسه دینی فارغ شده، به عوض پدرش ملا عمر رهبری این گروه را به عهده بگیرد. اما 3 روز پس از مرگ ملا عمر، زبی مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، با نشر اعلامیه اختر محمد منصور را رهبر جدید این گروه معرفی کرد. حکومت افغانستان تامین صلح و مذاکرات با طالبان را در اولویت کاریش قرار داده و در ادامه تلاش ها برای رسیدن به صلح، رئیس اجرایی حکومت افغانستان از مقامات مصر خواهان همکاری شده است. مقامات مصر به رئیس اجرایی حکومت افغانستان وعده سپردند که برای ختم جنگ در این کشور همکاری لازم خواهند کرد. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید عبیبزاده بشنوید.
ریاست اجرایی حکومت به این باور است که الازهر یا حوزه بزرگ علمی جهان اسلام می تواند در ختم جنگ مذهبی تحمیل شده بالای افغانستان کمک لازم کند. عبدالله عبدالله که در مصر به سر می برد، در دیدار با شیخ الازهر از وی خواسته تا با صدور فتوا جلو ادامه جنگ در افغانستان را بگیرند. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مصر به این درخواست آقای عبدالله پاسخ مثبت داده است.
رئیس اجرایه بحثالی بوده که مصر به این بسیار کمک کرده میتونه و عزیز میشه که به صدور فتواها و به کمک شوه به پروسه صلح در افغانستان و همین جنگ خاتمه یابد. مصر هم تعهد خود سپرد که چیزی که مصر در این بخش کرده میتونه، چیزی که از هر به این بخش کرده میتونه، از او دریغ نمیکنن و کوششان به این میباشه که جنگ افغانستان به پایان برسه و این جنگ کلان مذهبی از خود گرفته دیگه خاتمه یابه.
آقای فیصل همچنان گفت که رئیس اجرایه با نخست وزیر مصر نیز در رابطه به چگونگی تقویت روابط میان دو کشور در بخش‌های استخباراتی، صحت، مسائل فرهنگی و تعلیمی صحبت کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان روز چهارشنبه به دعوت رسمی رئیس جمهور مصر در رأس یک هیئت دولتی برای اشتراک در مراسم افتتاح کانال دوم سوئز در رأس یک هیئت دولتی وارد قاهره شد. شمار از کارشناسان افغان این سفر آقای عبدالله را به مصر به نمایندگی از حکومت افغانستان عاری از مفاد نمی دانند. غفور لیوال یکی از محققین مسائل منطقه و جهان می گوید که مشروعیت جنگ در افغانستان وابسته به عقیده است و الازهر می تواند در راستای خاتمه بخشیدن به آن نقش مهمی را بازی کند.
اگر بزرگترین حوزه علمی جهان اسلام یعنی الازهر رسماً خاطر پایان بخشیدن مشروعیت جنگ جاری در افغانستان اقدام بکنه، من باور دارم که در اذهان مردم، در افکار مردم مشروعیت جنگ فروکش میکنه و این تأثیر میکنه بالای از این که اگر بهانه برای جنگ و ابزار سیاسی برای جنگ وجود نداشته باشه.
این حرف در حال مطرح می شود که در بیش از یک دهه گذشته در جنگ جاری در افغانستان هزاران تن کشته شدند، اما هیچگاه حوزه های علمی جهان اسلام در این خصوص از خود عکس العمل جدی نشان ندادند. گرچه شیخ الازهر مصر دعوت رئیس اجرایه را مبنی بر اشتراک در یک کنفرانس صلح در کابل پذیرفته، اما معلوم نیست که اقدام عملی این کشور برای پایان بخشیدن جنگ در افغانستان چه خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شخصیت سال 1393 رادیو آزادی جواز خان نام دارد. در 15 ماه عمل سال گذشته شب که فردایش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شد، کودک جواز خان وفات کرد. طبق معمول در روز انتخابات باید مراسم جنازه و تدفین دختر 6 ساله جواز خان برگزار می شد، اما این جواز خان معتقد به دموکراسی بود و وفات فرزند خود از همسایه ها و نزدیکان خود پنهان کرد تا مبادا آنها به مراسم جنازه بیایند و از رای دادن بازمانند. رادیو آزادی امروز تا یک مراسم ویژه از جواز خان قدردانی کرد و جایزه شخصیت سال رادیو آزادی را به او داد. همکارم جمشید عبیب‌زاده همین لحظه در استودیوی کابل رادیو آزادی با ماست و جزئیات دارد.
قسمی که شما گفتین فرشته جان، رادیو آزادی عصر امروز در یک محفل خاص جوایز و تحایف را به شخصیت سال 1393 رادیو آزادی که جواز خان است اهدا کرد. در این محفل تعداد از مقامات دولتی، شخصیت های فرهنگی هم اشتراک داشتن و همچنان نماینده های از جامعه مدنی. هاشم مومند رئیس رادیو آزادی جواز خان حامی دموکراسی خواند. بیشتر از زبان خودش میشنویم.
جواز خان دست یو شخصیت دی که در تیرو انتخابات پا جریان که در دموکراسی در فرهنگ در خپرول و پلاره که قیو بیسار اقدام لاست دوری کرد. در در دغلوار دموکراتیک او ملی شعور پا هواد که در دموکراسی در ارزختون و در خوندی کول و لپاره در خلکو در سرخندن و یو دیرخ بلگرد.
باید بگویم که شخصیت سال 1393 رادیو آزادی یعنی جواز خان مرد است که یک دنیا درد را کنار گذاشت و نقش خود به حیث یک شهروند برای تقویت دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان ایفا کرد. پیشه جواز خان دهقانی است و در آغاز سال گذشته در یک وضعیت غیر عادی در روستای خود تخم مردم سالاری یا کاشت. استاد اسدالله غزنفر مشاور بخش فرهنگی ریاست جمهوری که در این محفل اشتراک کرده بود در مورد جواز خان چنین گفت:
ده انسان بنیادی ځانګړنې هم داده چې د ټولنې غم ورسره ای، د هم نو غم ورسره ای، او د دې غم د شودلو یوه په سیاسي لحاظ بهترینه طریقه داده چې په اجتماعي مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، په مدني مسایلو کې انسان فعال سي. د جواز خان غوندې خلکو اشتراک په انتخاباتو کې موږ ته دا راز زده کوي که افغانان د پردو له فشاره وژغورل سي، دوی حتی په دغسې حالاتو کې هم په انتخاباتو کې برخه اخلي.
بله، قسمی که شنیدین استاد غزنفر جواز خان یک مرد خان که برای در غم و خوشی مردم خودش شریک دانسته و همچنان در محفلی که امروز برگزار شده بود به این مناسبت سخنگوی رئیس جمهور ظفر هاشمی هم حرفای در رابطه به این ابتکار رادیو آزادی داشت.
این ابتکار خودش تحقق می بخشه فرهنگ دموکراتیک، ارزش های دموکراسی را که داره امروز در جهان رشد پیدا می کند. ای خودش تقویت می بخشه او ارزش هایی را که ما و شما همزمان و همواره کوشش می کنیم تا او مردم از او از مزایای از او لذت ببره. این ابتکار از جانب رادیو آزادی یکچه ما در وظیفه گذشته یک رقابت سالم با رادیو آزادی داشتیم، رادیو آشنا و رادیو آزادی، ولی این ابتکار رادیو آزادی واقعا ستودنی است و واقعا بین مردم افغانستان، قسمی که پیشتر اشاره کردم، فرهنگ شهروندی را رشد میده.
بله، رادیو آزادی همساله شخص را که در راستای تقویت دموکراسی و مردم سالاری و خدمات بشر دوستانه کارهایی را انجام داده باشه او را به عنوان شخصیت سال انتخاب میکنه و لقب شخصیت سال 1393 رادیو آزادی به جواز خان داده شد. بله فرشته جان،
همکارم جمشید عبیب‌زاده بود که می گفت رادیو آزادی امروز طی مراسم خاص جوایز و تحایف را به شخصیت سال 1393 رادیو آزادی داد. شخصیت سال 1393 رادیو آزادی جواز خان نام داره. او در 15 ماه عمل سال گذشته شبکه فردایش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود. کودکش فوت کرد، اما به خاطر از اینکه مردم بتانند به رای دادن برند از مرگ کودک خود پنهان نمود. در این مراسم که به خاطر تقدیر از جواز خان برگزار شد، مقامات و چهره های شناخته شده اشتراک کرده بودند.
این در سال ما حدود بین 65 و 95 آب زایه تبرایی شدیم. آبانهای دیگری هم تو مصنوعی آباد می شود، آبهای زیرزمینی کاملا کم می شود.
آبهای افغانستان، سلسله از گزارش ها بر روزهای دوشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی. تا تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. فرشته نگاستم و در بخش تکنیک همکارم امان امیرزای مرا همراهی میکنه. ولایت کندز امروز شاهد تظاهرات علیه پاکستان بود. ده ها تن از باشندگان و فعالان مدنی کندز امروز به سرک ها برآمده و از پاکستان خواستند که از مداخله در امور افغانستان دست بکشد. همکارم اجمل آریان جزئیات دارد.
در ولایت کندز بر ضد کشور پاکستان مظاهره صورت گرفت. در ولایت کندز ده ها تن از فعالان مدنی، علمای دین، اعضای شورای ولایتی، استادان مکاتب، جوانان و بزرگان قوم بر ضد سیاست دوگانه و فریبکارانه پاکستان گرد همایی کردند.
مرگ به پاکستان! مرگ به خائنین پاکستان که در طول تاریخ ما را میخواهند مزاحمت کنند.
این گرد همایی تحت عنوان مداخلات خصمانه و حملات راکتی حکومت پاکستان در خاک افغانستان را شدیداً تقبیح میکنیم و خواهان توقف فوری آن هستیم و دست خوناشام پاکستان باید از خاک افغانستان قطع شود. راه اندازی گردیده بود. این مظاهرچیان میگویند که باید حکومت افغانستان فعالیت‌های تمام دفاتر سیاسی پاکستان را در داخل خاک افغانستان متوقف نماید و تا زمانی که حکومت پاکستان مداخلات اشکار خیش را متوقف نکرده باشد باید به دفاتر سیاسی آن کشور اجازه فعالیت داده نشود. چند تن از این مظاهرچیان به رادیو آزادی چنین گفتند:
از سازمان بین المللی تقاضای ما این است که در این ارتباط با جدیت جلو بی‌شرمانه ای از این حملات خونبار پاکستان را باید بگیرند. مردم ما از این اضافه‌تر به خاک خون کشیده نشوند.
هیچ کشوری را و هیچ جریانی را اجازه برش نمیدیم که با نمو توطئه هایی که دارن حریم ما را، اتفاق و وحدت ما را خدشه‌دار بسازند. این ملت ملت واحد است. این ملت پیامش وحدت و اخوت و سعادت و نیکبختی برای خود و برای همسایه های خود حتی برای دنیا هست. این را همه که باید بدانند.
این معترضان از دفتر سازمان ملل متحد خواستند که هرچه عاجل جلو حملات راکتی کشور پاکستان را در ولایت‌های شرقی کشور متوقف سازد. آنان با خواندن قطعنامه راهپیماییشان را در ولایت کندز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد پایان دادند.
ما از حکومت پاکستان به خصوص سازمان نظامی این کشور می‌خواهیم که به افغانستان به عنوان یک کشور همسایه مستقل، آزاد و دارای حاکمیت احترام بگذارد و از مداخلات سیاسی، حمایت از گروه های تروریستی و تجاوز آشکار است که حملات توپخانه‌ای دست بگیرد.
بر اساس گفته های کارشناسان، پاکستان دشمن سرسخت و دیرینه افغانستان بوده و هیچگاه این کشور با افغانستان دوست نمی شود و اصلا پاکستان نمی خواهد که این سرزمین به یک کشور مترقی و پیشرفته مبدل شود.
سفیر سابق ایالات متحده ای امریکا در مسکو میگوید اکثرا روسیه و به طور خاص کرملین در مورد قدرت و نیت امریکا تصور نادرست دارند. مایکل مکفال در صحبت با مرکز خبری رادیو آزادی گفت که یک مقام ارشد کرملین برایش گفته است که برای انتخابات و اهداف پالیسی خارجی مسکو به یک دشمن نیاز دارد. آرش معین با جزئیات بیشتر.
مایکل مکفال که تا ماه جنوری سال 2014 میلادی به حیث سفیر ایالات متحده ای امریکا در مسکو ایفای وظیفه می کرد و قبلا در دور اول ریاست جمهوری باراک اوباما به حیث مشاور ارشد قصر سفید کار کرده است، اکثرا توسط رسانه های دولتی روسیه و فعالان طرفدار کرملین اذیت شده است. مایکل مکفال که اینک به حیث استاد در پوهنتون سنفورد در ایالت کالیفرنیای امریکا ایفای وظیفه می کند می گوید اکثرا روسیه و به طور خاص کرملین در مورد قدرت و نیت امریکا تصور نادرست دارند. به این مفهوم که روابط پرتنش بین واشنگتن و مسکو به زودی بهبود نخواهد یافت. مایکل مکفال در یک مصاحبه با مرکز خبری رادیو آزادی گفت حتی قبل از آغاز ماموریت وی و قبل از آن که در مسکو با کسی ملاقات کرده باشد تلویزیون دولتی روسیه در مورد وی مطالبه را نشر کرده بود. مایکل مکفال با اشاره به ملاقاتش با یکی از مقامات ارشد کرملین اظهار داشت:
As one
very senior Kremlin official pointed out to me said
یکی از مقامات ارشد کرملین مرا مخاطب قرار داد و گفت شخصی نگیرید، میدانید ما برای انتخابات و اهداف پالیسی خارجی به یک دشمن نیاز داریم. ایالات متحده آمریکا یک کاندیدای آشکار است و شما تصویر این دشمن هستید. این به خاطر نوشته های قبلی من به مثابه یک استاد در مورد دموکراتیزه ساختن و همچنان به خاطر آن که من یک فرد با صفات خاص آمریکایی هستم به این نقش کاملا برابر بودم. جان تفت قبل از مایکل مکفال به حیث سفیر آمریکا در مسکو به طور نسبتا نامحسوس ایفای وظیفه میکرد. مایکل مکفال میگوید باراک اوباما ولادیمیر پوتین را به حیث یک همتای بی‌پرده دارای تفکر روشن و عملگرا میپنداشت و روی همین دلیل بود که توانست موفقیت‌های مهم در سیاست خارجی با روسیه داشته باشد. به گفته مایکل مکفال سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در مسکو، به هر حال اینک ولادیمیر پوتین از روابط صلح‌آمیز با ایالات متحده دست کشیده است و به مسائل جغرافیایی سیاسی یا ژئوپلیتیک به شیوه دوران جنگ سرد می‌نگرد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، مسکو نارامی‌های آخر سال 2013 میلادی در اوکراین را که در اثر آن ویکتور یانوکوویچ مجبور شد از قدرت کنار برود، نتیجه مداخلات غرب می‌داند. مایکل مکفال می‌گوید آنها از یک طرف باراک اوباما را ضعیف می‌خوانند و شعار مرگ او را می‌دهند، اما هر کاری را که داره وی می‌کند را تصور می‌کنند که برای از بین بردن روسیه طراحی شده است. به گفته مایکل مکفال یک اداره و یک رهبری شایسته نباید هر روز در مورد از بین رفتن روسیه نگرانی داشته باشد. هیچ کس در آمریکا در مورد از بین رفتن این کشور توسط روسیه تشویش ندارد. مایکل مکفال میگوید ما تشویش نداریم که یک شب ایالت تکساس به خاطر آن که روسیه مداخله میکند از آمریکا جدا خواهد شد. من فکر میکنم امروز یک جنون حراس از قدرت آمریکایی ها در روسیه وجود دارد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. فردا دوباره در خدمتتان ناظر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.